آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درن اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د دوم پښتو خبری خپرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړۍ په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې د حکومت د هوایي قواوو په پراخو بمباریو کې په غوطه کې سل کسه وژل شوي دي. او روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت د لاسونه وزي قاطع رول لري.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي.
مخالفین صلح در افغانستان که بیشتر از بیرون الهام میگیرند طرفدار تداوم جنگ هستند در افغانستان.
د جرمونو له نړیوال محکمه سره افغانانو شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي.
په ملي محکمه افغانستان ترشی د افغانستان حکومت سره تفاهم نامه ولري د خپل سیرین پر دې تطبیق ازو پر ارتباط پایل کې.
او جنیو ته د افغانستان د اجرایی رئیس د سفر په اړه د اجرایی ریاست د ویان مرستیال سره هم مرکه لرو. قدر من اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اوري. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې په چاودنې کې درې کسه وژل شوي دي چې دوه پکې قومي مشران دي، دوه کسه نور په دې چاودنې کې زخمی شوي هم دي. د ننګرهار د والی نطاق وایي چې چاودنه د ښار د یو هوټل په هغه دالیز کې وشوه چې قومي مشران پکې اوسېدل. د چاودنې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی او هیڅ چا یې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د سولې عالی شورا نن د څلور دېرش ولایتونو د قومي مشرانو، جهادي قمندانانو او د ولایتي شورا د غړو په ګډون درېیمه مشورتي غونډه وکړه. د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی غونډې ته داسې وویل:
سیاست ما، راه برد کاری ما به هیچ وقت تسلیمی طالبان نیست. هر کی شعار میده که طالبان به تسلیم شود بیراه میره. واضح میگم سال در سایه تسلیمی یک طرف هرگز به یک سول پایدار نخواهد.
خاغل خلیلی وایی چه افغانان در جگره در پای ترسول و در پارا یوی اجماعت ضرورت لری او در اجماعت رسیده لیدی او در دول مشورتی غنده در سول پراوستلو که اغیزمن رول لرلشی. خاغل خلیلی و علاق مخالفین چه فکر که بی چه پا زانمر گبریدونو او چودونو ببریالی شه غلط لاری تساق چه بیدی. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک غونډې ته په وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده، یوازنی د حل لاره مذاکرې دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پخواني والي خدام د مخالفتونو باوجود د سمنګان نوی والي عبداللطیف ابراهیمی نن د سمنګان خلکو ته معرفي کړ. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نطاق د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې نوی والی د سمنګان په مرکز ایبک کې رسمن خپل کار شروع کړی دی. پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلي وو چې د جمهور رئیس غنی فرمان نه مني، د جمعیت د ګوند فیصله ورته مهمه ده. په سیمه کې د امریکا غږ خبریال ویلي دي چې د نوی والی د معرفي کولو په مراسمو کې د والی د دفتر شاوخوا ته او د ایبک د ښار په لارو کوڅو کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې پاکستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په یو راپورټ کې چې نن یې خپور کړی ویلي دي چې په پاکستان کې په هرو زرو ماشومانو کې چې نوی پیدا کیږي شپږ څلوېښت د زیږیدو پر وخت مړه کیږي. د یونیسف په راپورټ کې همدارنګ ویل سوي چې د پاکستان څخه وروسته دوهم هیواد د مرکزی افریقا جمهوریت او دریم هیواد افغانستان دی چې زیات شمیر ماشومان پکې د زیږیدلو پر وخت مړه کیږي. په راپورټ کې ویل سوي چې اتیا په سلو کې ماشومان د درو د لایلو په خاطر د زیږون پر وخت مړ کیږي. یو دا چې د ټاکلي وخت څخه مخکې پیدا کیږي. دوهم یې د زیږون پر وخت د اکسیجن په شان لازم وسایل نه وي موجود چې د مور او ماشوم دواړو لپاره اختلاط پیدا کوي. او درېیم بیا په نوو زیږیدلو ماشومانو کې د میکروب یا سینه بغل په شان د ناروغیو موجودیت دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیم یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبریږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي په افغانستان کې مطبوعاتو او خبریالانو ته د نورو ګواښونو نه علاوه په یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان له مطبوعاتي ادارو نه د مالیې په نوم باج اخلي. د ټولنې د افغانستان د یو شمیر مطبوعاتي ادارو د مسؤلینو له قوله راپورټ ورکړی دی چې حکومت ته یې خبر ورکړی خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. همداشان راپورټ د حکومتي چارواکو له قوله لیکلی دی چې مطبوعاتي ادارو ورته په دې حکله اسناد او شواهد نه دي سپارلي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د دې ټولنې راپورټ تایید کړی دی او وایي چې طالبان له دې ادارو نه مالیه اخلي. روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت له لاسه ونوځي قاطع رول لري خو ماسکو ګوري چې په هر هفته کې دغه اوه کلنه جګړه نور هم پسې سختېږي او وایي شاید یوې ډېرې خطرناکې مرحلې ته رسېدلی وي. د کرملین سخت مشکل په سوریه کې د مختلفو ډلو غوښتنې دي چې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي یا علاقمندي لري چې خپلې اړیکې ورسره ښې کړي. بل پلو دا خطر مخ په زیاتېدو دی او دغه بحران د سرحدونو نه وځي او منځني ختیځ کې خپرېږي. تحلیلګران وایي اوس روسیه په داسې مشکلاتو کې ګرده لکه مخکې چې امریکا په عراق کې ګیر وه. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې د حکومت د هوایي قواو په پراخو بمباریو او د راکټونو په بریدونو کې دمشق ته څیرمه په غوطه کې سل کسه وژل شوي او شاوخوا 1500 تنه زخمیان دي. د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي دي چې په تازه پیښو کې د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکي خلک وژل شوي دي. د سوریه حکومت د ختیځ غوطه د نیولو لپاره نوي پوځي عملیات شروع کړی دي. د سوریه د رژیم طرفدار وسلوال د افرین په سیمه کې اچول شوی دی چې د ترکیه د سرحد په غاړه ساحو کې سنگرونه جوړی چې دغه سیمه کې حمله وکړي. د کوردانو د حفاظت یونټونو نن بیانیه خبره کړې ده او دا خبره تایید کړې ده چې د سوریه حکومت افرین ته نظامی یونټونه استولې دي. د اردن یو تبه چې د اتد شکلونو راپدې خو په امریکا کې مهاجر وو له امریکا نه ایستل شوی دی. دی امیر اورتمن نومیږي او د اوهایو په ایالت کې تجارت کاوه. اورتمن دو هفتې د پولیسو په قید کې و او وروسته خپل اصلي وطن اردن ته واستول شو. چارواکو د نویمې لسیزې په نیمایي کې د اورتمن د لومړني واده په اسنادو کې ګرین کارت نه و تمدید کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت او مهاجرینو په حق لکرک دریز لري. د امریکا حکومت ډونالډ ټرمپ د مهاجرو په حق لکرک دریز لري او په دې لار کې د امریکا حکومت اوس هغه کسان چې د اوسېدو صحیح اسناد نه لري بیرته خپلو هیوادونو ته استوي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له هندي پانګوالو او سوداګرو سره د لیدنې لپاره نوي ډیلی ته تللی دی. د نن د اپارټمنونو او ودانیو د لویو شرکتونو د مشرانو سره کتلی دي. په نوي ډیلی کې د ټرمپ ټاورز اپارټمنونه تر 1.5 میلیون ډالرو پورې ارزښت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د ګټو د تضاد د مخنیوي په خاطر په خارج کې د سوداګرۍ نورې معاملې نه کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو ډله وایي چې د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا د جنګي جنایتونو څیړنل به د مجرمینو معافیت ختم کړي. د دغه ډلې مسؤلین نن په کابل کې وویل چې جرمونو له نړیوالې محکمې سره افغانان شاوخوا 800 شکایتونه ثبت کړي دي. نور جزئیات د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال راهیسې د شویو جنګي جرمونو د څیړنې په تړاو ویل دغه محکمې سره د افغان قربانیانو کورنیو 204 نوي د شکایتونو فرمې ثبت کړي او د جنګي جرمونو د عاملینو محکمه او عدالت ته رسېدلې غوښتي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یوه ډله چې په افغانستان کې انتقالي عدالت ته کار کوي وایي دا نږدې 800 شکایتونه د 1.1 میلیونه قربانیانو په استازیتوب شوي دي. د دې ګروپ یو غړي احمد شاه ستانگزی خبریالان ته ویل په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سیړنې په موخه د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله به دلته نوره د جنگي مجرمینو لپاره شته معافیت له منځه یوسي.
به ملي محکمه افغانستان ته راشي او د افغانستان حکومت سره یو تفاهم نامه ولري تر څو غو شکل د دوه امنیت تکفین شي او راشي د خپل سیړنې پر دې تطبیق ازو پر ارتباط پایل کی. البته دا درخواستونه روان شوي دي تر څو دې باید دقیق سیړنه وشي. دا مرحله لا پاتې ده.
د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې وی څارنوالي د محکمې له قاضي وغوښتل چې د 2003 کال د مې د میاشتې راورسته د افغانستان په جګړه کې د شوو جنگي جرمونو د سیړنې اجازه ورکړي. که څه هم د انتقالي عدالت غوښتونکي د دې محکمې د دریستای خو غوښتنه کوي چې له 2003 کال پخوا شوي جنگي جرمونو ته د هم رسیدګي وشي.
د عدالت بحث په افغانستان کې متاسفانه هیر شوی بحث دی، نه یوازې په سیاسي کچه د دولت لخوا بلکې د نړیوالو مرستندویانو هم هیر شوی دی.
غازی او له هغو کسانو دی چې خپل پلاری د جګړو په کرونه کې لاس ورکړی او عدالت ته رسیدلې هیله ده.
تقریبا 5-6 کاله مخکې تقریبا زبه 2 کلن 3 کلن او کمونستان راغلل او زمونږ پلاری ځان سره بوتله. نو هغه تاریخ نه تر دې تاریخه پورې مونږ ته دا پته ونه لګېده او نه مونږ ته معلومه شه چې دی څه شو، مړله یا ژوندی دی.
عدالت غوښتنې ته دا غږ په داسې حال کې پورته کیږي چې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور چې تېره پنجشنبه خپور شو یو وار بیا ټکان ورکوونکی و. یونما ویلي چې په 2018 کال کې له 100,000 زیاته ملکي مرګ ژوبله د جګړې د ښکېلو خواوونه رامنځته شوې ده.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په لنډو ورځو کې به د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر سویس ته لاړ شي. په دغه سفر کې اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وویني. د اجرایي رئیس د سفر او په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د اجرایي ریاست د وایند له مرستیال جاوید فیصل سره مرکه کړې.
فیصل صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. د اجرایي رئیس د سفر جزئیات څه دي؟
اجرایي رئیس به د رواني عیسوي میاشتې 15 نیټه دلته جنیوا ته راسي. دی لومړی د افغانستان چون تازه د بشر د حقوقو نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. په هغه شورا کې به دلته وینا کوي. په دې شورا کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو مشران او د حکومتونو استازي هم ویناوي لري. د هغه تر څنګ یو کنوانسیون دی چې هغه د زدي پرسونل ماینونو د استفاده د هغو د کارونی او ذخیره په ارتباط باندې موجود دی. په هغه کې هم رئیس اجرایا وینا لري او پر هغه موضوع باندې بحث کوي. په ټوله کې هلته هیوادونو تعهد کوي چې په دې برخه کې اقدامات کوي. هلته اجرایا سوي
تاسو ول چې افغانستان د بشری حقوقو شورا غړیتوب تر لاسه کړی دی. یو حالت کې په دغه سی شورا کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
ډیره مهمه مسله ده. یوازې داخل کې څومره ستونزې لري هغه یو بحث دی. د مسلې چې په هغه کې باید موږ کولای شو چې نور ملاتړ تر لاسه کړو. تر څنګه دا موږ ته د سیمې نړۍ په کچه باندې لوړ لاس راکوي. موږ سره مرسته کوي چې په نورو هیوادونو کې هم چې په دغه برخه کې ستونزې شته پر هغه باندې د بحث کولو او په هغه برخه کې د کار کولو حق تر لاسه کړو. تر څنګه یو سیاسي لیبرج هم دی چې هغه موږ ته سیمې منطقې په کچه باندې راکوي چې موږ کولای شو په دې برخه کې نور کار وکړو او په سیاستونو کې په دې برخه کې فعالیتونو کې د سیمې په کچه تاثیر گذاره ووسیږو. زه یو شی غواړم اضافه کړم چې د کانفرنس په څومره کې اجرایي رئیس که څنګه تاسو چول د ملګری ملتونو د عمومي منشي خپل د بشر د حقوقو له کمشنر عبدالرز د سویس د بهرنی چارو له وزیر او د انګلستان د دولت د کامنویلت له وزیر سره هم دلته ملاقات لري او تر څنګه پراتلون کورز کې پلان د چور ملاقاتونه هم دوه اړخیز دي.
ډیر زیات مننه. پویګو چې په سفرونو کې ملاقاتونه هم شته مونږ به تعقیب کوو. کار شو په افغانستان کې روانو حالات تجربه رئیس د الکترونیکی تذکیرو له ویشل سره مخالفت کړی دی. آیا د افغان کلمې لیکلو سره مخالفت لري که نور څه شته؟
هیڅ څوک د افغان کلمې سره مخالفت نه لري، نه اجرایي رئیس، نه بل څوک، هغه ستونزه نه ده. اما دا چې د ویش د ځنډ عمده لامل یا دلیل څه شو زه خپل څور ذکر چل ته نه په افغانستان کې نو کېدل چې څومره نور همکاران سره خبري وکړي چې هغه تازه جزئیات ترکي
ډیر زیاته مننه کڅه هم چې د سمنګانو د پخوانی والی مخالفت سره سره نن دغه ولایت کې نیو والی خپل کار پایل کړ خو د بلخ د ولایت مسله حل شوه نه ده د بلخ نوې والی کله معرفي کیږي تاسو په نظر تاسو په جریه ریاست کې کار کوي
د بلخ لپاره نوې والی تعین شوی دی د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې والی تعین کړی دی ولې مهمه ده چې مخکې لدی چې نوې والی معرفي سي موږ د اوسراتا مسله نهایی کو خلاصې کو د اجرایي رئیس تمرکز د پیل څخه پر دی و چې هغه ټیم چې د جمهور رئیس لخوا د جمعیت لګون سره د مذاکرات لپاره تعین شوی دی په دې وتوانیږي چې دغه مسله د مذاکرات لارې حل کی او
فیصل صاحب دغه مسله مونږ ته د اقل روخانه نه د بلیدونکو ته به هم روخانه نه دی استاد ته مسله ساده جمهور رئیس دغه استعفا ومنله اوس د بلخ والی باید نه نو والی باید تل تعریفي شي خو هغه ټینګار کوي چې خپل کار ته دوام ورکړي او نو والی خپل کار ته اتلل نه ده او کار شروع کړه نه ده نو مسله څه ده
خو همدغه مسله ده چې زه غواړم کار ته دوام ورکړم یا بحثونه چې وړاندې کړی دغه تاسیم د خبردارانو په هیڅ باید ورېدلې وي چې دغه بحثو کمنټونه چې د لودل په دې موضوع کې څه و اوس چې څه زموږ لپاره مهم دی او بحث وکړو او حکومت پر هغه باندې کار کوي مصرف دي هغه ده چې دا قضیه باید حل شي د مرکزی دولت پریکړه ده هغه ته باید احترام وسی څوک باید حکومت چیلنج نکړي مهمه ده چې د حکومت د تقویله لپاره هغه فرامین او هغه احکام چې صادریږي هغه تطبیق سی او په دې کې تر ټولو وړاندې ده د حکومت اراکینو مسولینو وند اساسي او اصلي او ضروري ده مهمه ده چې تطبیق سی اما چې نو اوس یو جنجال راپورته شوی دی مهمه ده چې دا جنجال د مذاکرې لري دا جنجال د بحث او خبرو لري څه حل سی او ژر حل سی ترڅو د افغانستان خلک نور تشویش ونه لري او په دې مسله کې ستونزې زیات نه سي
ډیره زیات مننه د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل صاحب تاسو له توضیحات څخه مننه کوم خوشاله اوسئ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړۍ په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي په دې اړه د کابل نه د لیمینیا ځای را لګلې رپورټ اورو
د افغانستان د سولې عالی شورا د سه شنبه پورې د سلور دیرش ولایتونو د قومي مشرانو جهادي قومندانانو او د ولایتي شورا غړو په ګډون دریمه مشورتي غونډه جوړه کړه د دغه شورا مشر محمد کریم خلیل غونډې ته وویل افغانان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې اجماع ته رسیدلې دي او دا ډول مشورتي ناستې د سولې پر راوستلو کې اغیزمن رول لرلی شي خاغلی خلیلی زیاته کړه دغه مشورتي ناسته د هغو کړیو لپاره لوی خطر دی چې غواړي د سولې پروسه ټکنۍ کړي هغه وویل
مخالفین صلح در افغانستان که بیشتر از بیرون الهام می گرفتند
د سولې مخالفین چې تر ډیره له بهر څخه الهام اخیسته هڅه کوي چې د سولې پروسه ثبوت اشکړي د غناسه چنن تاسو شاهدان یاست د ډیرو له نظر ساده معلومیږي خو د هغوی له نظر چې د سولې مخالفین دي او زموږ او ستاسو د مشورو او راټولېدو مخالفین دي هغوی ته ډیر لوی خطر دی چې له سولې ډاریږي او په افغانستان کې د جګړې د دوام غوښتون کړي
ترسان و طرفدار تداوم جنگ هستند افغانستان
خغلی خلیلی وویل هغه کسان چې نغواړي په افغانستان کې سولې راشي د سولې غوښتونکو خلکو ذهنیتونه تخریبوي او د جګړې ورته لمن وهي د خغلی خلیلی پر وینا هغه چې فکر کوي د ځان مرګ بریدونو او چودونو لارې به بریالي شي غلط لارې ته سوق شوې دي د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د دغه ناستې د موخو په اړه وویل چې دوی به له دغو مشرانو سره د سولې د خنډونو او فرصتونو په اړه خبرې وکړي او نتایج به افغان حکومت ته وړاندې کړي خاغلی خپلواک زیاته کړه له دغې ناستې څخه وروسته به قومي مشران د کلیو او بانډو ولسوالیو او ولایتونو په کچه د سولې په خبرو اترو کې منځګړیتوب وکړي خاغلی خپلواک پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د افغانستان د ستونزو د حل لاره نه ده بلکې افغاني مذاکرات له بحران څخه د افغانستان د وټلو یوازینی لار ده خاغلی خپلواک په دې ناسته کې قومي مشرانو ته په خطاب کې وویل
آیا طالبان د خپل غریوان کې وګوري او تاسو قضاوت وکړي چې دوی ویلي چې د خارجي قواو وټل په افغانستان کې سول راوړي دوه کاله مخکې ټول دلته درانه مشران د ټول تلور د ولایتو څخه راغلي آیا 90% د افغانستان له ولسوالو او ولایتو څخه خارجي قواو وټل کې ونه وټل آیا برته جنگ تشدید پیدا کړي که پیدا نه کړي کدی په خپل خبره کې صادق وي نو ولې پراکه جنگ شروع وسه ولې پروزګان کې جنگ شروع وسه
ولې په زابل کې جنگ شروع شو، ولې په پاریاب کې جنگ شروع شو، ولې په کندوز کې جنگ شروع شو، ولې په بدخشان کې جنگ شروع شو، چې هیڅ خارجي قوایم نه وي. دوی په دې خپله خبره کې د ځان سره وګوري او دا ملت د قضاوت وکړي چې دوی چې دا وایي او د خدای تعالی امر ده، هغه څه مه وایي چې هغه څه چې نشوی کولی.
یو قومي مشر علا رحمان الایار د سولې په تړاو دا مشورتي ناستې اغېزمنې ګړي او وایي
قومي مشران په ټول افغانستان په سطح په ټول ولایتونو کې په ولسوالیو کې په کلو کې رول لري. دوی کولای شي چې هر جې ته لاړ شي، دوی کولای شي چې هر چا سره کښېني. دوی د هیچا انحصار نه دي، نه د چا خلک دي، دوی آزاد دي، مستقل دي، او دوی کولای شي چې په آزاد توګه هر چا سره وغږېږي، که مخالفین دي، که دولت ده، که هر څوک دي. نو په دغه اساس دوی کولای شي چې هر چا سره کښېني، هغه چې هغه خلک چې هغه خپل کورونه نشي وتلی او هغوی پسې خپل بغیر له باډیګارډانو او هغو نه ښار کورونه نشي وتلی، نو هغه به څنګه سوله راولي او هغه به څنګه یو چا سره کښېني؟
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي راتلونکې اونۍ د کابل پروسې دویم کنفرانس هم جوړېږي چې پکې به د سولې په تړاو د سیمې په کچه د یوې اجماع په رامنځته کولو خبرې وشي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي چې پاکستان د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نور تسویل د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین په رپورټ کې اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور کړی دی ویلي دی چې په پاکستان کې په هرو زرو ماشومانو کې چې نوې پیدا کیږي شپږ څلوېښتې د زیږیدو پر وخت مړه کیږي. د یونیسف په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې د پاکستان وروسته دویم هیواد د مرکزی افریقا جمهوریت او دریم هیواد بیا افغانستان دی چې زیات شمیر ماشومان پکې د زیږیدلو پر وخت مړه کیږي. په راپور کې ویل شوي چې اتیا په سلو کې ماشومان د دریو دلایلو په خاطر د زیږون په وخت مړه کیږي. یو دا چې د ټاکلي وخت نه مخکې پیدا کیږي. دویمې د زیږون په وخت د اکسیجن په شان لازم وسایل نه وي موجود چې د مور او ماشوم دواړو لپاره اختلاط یا پیچلتیا پیدا کوي، او درېمې بیا په نوې زیږیدلو ماشومانو کې د میکروب او یا سینه بغل په شان د ناروغیو موجودیت دی. د یونیسف یو چارواکي میک فرنچ امریکا غږ ته وویل چې په اوسط ډول د نړۍ په بېوزله هیوادونو کې په هر زرو ماشومانو کې وویشت، او په بډای هیوادونو کې په هر زرو ماشومانو کې یوازې درې د زیګون په وخت د مړ کېدو د خطر سره مخ دي. میرمن میګ وایي چې په بېوزله هیوادونو کې په دومره زیات شمیر د ماشومانو مړ کېدل د هغوی لپاره بد خبر دی.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life, and that is equivalent to 7,000 babies every day.
هر کال تقریبا 2.6 میلیونه ماشومان د پیدا کېدو نه وروسته د ژوند په لمړنۍ میاشت کې مړه کیږي. دا په دې معنی چې په اوسط ډول هر ورځ 2000 ماشومان مړه کیږي. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده، ځکه چې د دغو مړینو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د دې ټولو حالاتو چې د ماشومانو د مړینې سبب کیږي مخه نیول کېدلی شي. د ملګرو ملتونو د غیداري ویلي دي کچیرته په زیږنتونونو کې لازمه پانګه واچول شي او ضروری وسایل پکې موجود وي، هر کال د 3 میلیونه نه د زیاتو ماشومانو د مړینې مخه نیول کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف پر رواني میاشت کې د هر ماشوم باید ژوندۍ وي په نامه په ټول نړۍ کې یو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د نوې زیږیدلو ماشومانو د مرګ مخه نیول دي. د همدې کمپاین مشرې میرمن میک فرنچ امریکا غږ ته وویل چې د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره ډېرې ارزانه او ساده لارې چارې شته دي.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained
که یو روزل شوی قابله ډاکټر یا نرس د ماشوم د زیږون په وخت موجود وي د ماشوم د مړ کېدو مخنیول کیږي. نو د اسری روختون مخ کې اول دا مهمه ده چې ماشوم د زیږیدلو چارې په خوندي لاسونو کې وي. په کار ده چې د روغتیایي چارو روزل شوی مامورین په ټولنو کې کار وکړي چې دا د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره لومړني ګامونه دي. یونیسف د حکومتونو نه غوښتي دي چې د روغتیایي سیستم په بهتره کېدو کې د پانګه واچوي. دا اداره وایي که په روغتیایي مرکزونو کې د نوې زیږیدلو ماشومانو او میندو لپاره پاکې اوبه، صابون او برېښنا موجوده وي، د مور او ماشوم دواړو ژوند ژغورل کیږي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشم ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه در رسیدل اوس په دواړو پخو معلولیت لرم بنا لتا سو څخه هله کوم خپل ماشومان واکسین کړی صبری اندر سلوړو زکړو وزارت حقوقی سلاکار
د کندهار ولایت د روغتیا ریاست وایي چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي به یوازې په یوازې توګه نشي کولی او په دې کې د ټولو خواوو همکارۍ ته اړتیا ده. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې 8 میاشتې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیول شوې وه چې اوس یاده ولسوالۍ د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې لري. نور تفصیل د عزیز الله پوپل له رپورټ نه اورو.
روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځینو سیمه ییزو قمندانانو له لورې د واکسین کمپاین پر وړاندې د پرتو خنډونو له کبله لا هم په کندهار کې 15,000 کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا د دې ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو له روان حالت څخه د لیدنې پر مهال وویل چې په دې ولایت کې د پولیو ناروغي روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ډاکټر پخلا د سیمې له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د وقایې په برخه کې د واکسین له ټیمونو سره مرسته وکړي.
یوازې 15,000 کوچنیان چې خاکریز په ولسوالۍ کې پاتې دي په هغه حل دپاره زموږ بیخي جدي تلاشونه روان دي چې موږ وکولی شو د خاکریز مسله حل کړو. د ژمي په موسم کې د دغه ویروس میکروب ګرځلاو کم یې نو موږ د خپل ځان دپاره یو ډیر ښه فرصت او زمینه ګڼو کوچنیانو ته ژر ژر واکسین ورکړو چې د دې د وجود مقاومت او معافیت غښتلی سي او په دې ناروغۍ باندې نسي اخته.
په ورته وخت کې ځایي چارواکي په سیمه کې ځینې مخالفتونه د پولیو واکسین د کمپاینونو پر وړاندې عمده خنډ یادوي. د شاولی کوټ ولسوال اجی عبدالغنی وایي چې که د کمپاین پر مهال له دوی سره د ستونزو پر وخت شریک شي نو دوی مخنی ولای شي.
یو بعد صحیح چې وي چې د کمپاین دغه سپاته وي د پولیو د کمپاین څخه هغه شخصي غوښتنی وي د خلکو نو ان شاء الله هغه د خلکو په همکاري دغه ټیم په همکاري او موږ د خلکو سره غوښتنه وکړو په همکاري وکړل په هغه بندو ساحو کې هم د دوام کمپاین دی چې کیږي درېم ان شاء الله به زم وڅی نو هغه کوم مشکل اوس موږ په ټول شاولی کوټ کې نه لرو د پولیو د کمپاین په اړه.
د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په خپل ولسوالۍ کې د ګوزان د زیاتو پیښو لکه بل اندېښنه لري او اوس کلی په کلی ګرځي او کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان ته د ګوزان پر ضد واکسین ورکړي.
موږ کلی په کلی په وطنو ګرځېدلی چې کوم مشکل نشته د واکسین ډېر خلک وایي چې دا واکسین داسې و متزری شي دی معنی داس کی داس موږ ګرځېدل یو هغه کلی چې خلرات خلک واغه موږ اصلاح کړی دی خپل کار ته متوجه کړی چې داکشن واکسین وکي
په کلی کې یو ملا او یو عالم مشر ته ګرځم پر دې راوستل دي چې ان شاء الله بس ګرځ واکسین د سل په سل کې توجه دی.
د روان ایسوی کال په جنوري میاشت کې په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان دوی مثبت پیښې سبسوي چې یو یې په شاولی کوټ او دوهمه یې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ده. تیر کال هم په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو 15 پیښې سبسوي وې.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ځینې کړۍ په دې هیواد کې د جګړې ورته لمن وهي او هڅه کوي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. د سوریه د بشری حقوقو د سار ډلوایي د حکومت د هوایی قواو په پراخو بمباریو او د راکټونو په بریدونو کې په غوطا کې 300 وژل شوي او 1500 نور زخمیان دي. روسیه د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ژغورلو کې چې قدرت له لاسه ونوځي قاطع رول لري. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پخواني والی خدام د مخالفتونو باوجود د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن د سمنګان خلکو ته معرفي کړی دی.
رانو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو دوم خپرونم په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوري. تر بیا خدای مرسته.